لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د دې اوساته خبرونې پر پرونو کې به واورئ چې د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د سلګونو وسلوالو طالبانو پرونی ډله ییزه حمله د چارواکو په وینا طالبانو ته د درنو تلفاتو له اوښتو وروسته پای ته ورسېده. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې ناجیې سپی چمتو کړي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د بغلان ولایت په گزرګای نور ولسوالۍ کې ورستیو سیلابونو د سیمې 150 اوسیدونکو وژلې. د کورنیو چارو وزارت وایي هغه انتحاري برید کوونکی چې د تیرې جمعې په ورځ یې د عبدالله د کمپاین پر کاروان برید وکړ له پاکستان افغانستان ته راغلی و، او په پام کې ده چې د امریکا او ایران استازي نن د دوهمې ورځې لپاره په ژنیو کې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت په گزرګای نور ولسوالۍ کې ورستیو سیلابونو د سیمې 150 اوسیدونکو وژلې. د افغانستان د کلیو د پرختیا وزیر پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې تر اوسه د 15 قربانیانو مړی موندلې او د نورو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. وایس احمد برمک وویل چې د گزرګای نور ولسوالۍ ته د ورغلو لارو د پرانیستو لپاره هڅې هم روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه انتحاري برید کوونکی چې د تیرې جمعې په ورځ یې د عبدالله د کمپاین پر کاروان برید وکړ له پاکستان نه افغانستان ته راغلی و. د افغانستان د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا د بیان له مخې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی پرون د کابینې غونډې ته وویل چې د برید کوونکي هویت یې معلوم کړی او د دې حملې په اړه د دوی نورې څېړنې هم روانې دي. ښاغلی داوودزی ویلي چې پر عبدالله برید کوونکی لس ورځې مخکې د دې حملې په مقصد له پاکستان افغانستان ته راغلی و. د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم ویلي و چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ شوی و، او تر هغه مخکې افغان حکومت د خپلو لومړنیو څېړنو پر بنسټ اعلان کړی و چې په پاکستان کې ډېره لشکر طیبه د دې برید په پلان جوړولو کې لاس درلود. د ښاغلي عبدالله پر کمپاین په برید کې 12 کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. پاکستان پرون په دې برید کې لاس لرل رد کړل. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي هغه برید کوونکي په ډزو وژلې چې پرون په جلال آباد ښار کې د ننګرهار ولایت د استیناف محکمې ته ننوتی و او غوښتل یې د محکمې کارکوونکي او هلته ورغلي خلک ووژني. د ننګرهار امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل د وسلوال چې په درنو او سپکو وسلو سمبالو چې پرون مسخین محل د محکمې ودانۍ ته ننوتو یو سات وروسته د پولیسو په ډزو لمنځه ولاړل.
وسلوالو طالبانو په چادریانو کې د استیناف د محاکمو ادارې ته ورنوتلی و او غوښتل چې قاضي صاحبان او نور ملکی خلک ووژني. په ډیر لږ وخت کې تقریبا یو ساعت هم تیر نه شو د درې نفره وسلوال ترورستان ووژل سو.
او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنیو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغانۍ 95 پوله، یو روپۍ 28 افغانۍ 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستاني کلداري 580 افغانۍ. په پام کې ده د امریکا او ایران استازي نن د دوهمې ورځې لپاره په جنیو کې خبرې وکړي. امریکا هیله لري چې له ایران سره په جنیو کې مستقیمه خبرې به د اټومي مذاکراتو په برخه کې پرمختګ ته لار پرانیزي. د په داسې حال کې ده چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له تهران سره د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د موقت جوړجاړې د پای ته رسیدو مهلت د جولای په 6 مرانګ دی کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي مری هرف پرون وویل چې د خبرې اترې یو حساس پړاو کې دي. میرمن هرف وویل متحده ایالات هیله لري چې دا خبرې به د نورو دوړخیزو خبرو په سیر ګټورې وي.
پوهیږو چې زیات وخت نه لرو او ځکه وایو چې ډیپلوماتیکه هڅې باید پیاوړې کړو. خلک باید ډېرې سختې پرېکړې وکړي، خو موږ به د جولای د 6 پر مهلت متمرکز پاتې شو.
تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی چې په ژنیو کې د ایرانی هیئت مشري کوي د خبرو لومړۍ ورځ مثبته او رغونکې بللې وه. په دې خبرو کې د امریکایي هیئت مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلم برنس کوي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه هڅه کوي چې د ایران د یوې لسیزې اټومي کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د جولای تر شلمې نېټې یوې هر اړخیزې موافقې ته ورسیږي. چارواکي وایي په دوو لاریو کې ځای پر ځای شوو بمونو چې هدف یې د عراق په شمال کې د دوو کوردي ګوندونو د دفترونو وو 28 کسان وژلي او 138 نور یې ټپیان کړي. د توس خورماتو په نوم د خرګوټي ښاروال ویلي بریدونه د دوشنبې په ورځ غرمه مهال ترسره شول. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د یو نوي پړاو او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې د یو سخت دریز د خپلولو غږ کړی. د سختو انتخابونو په نوم هیلری کلینټن د یادښتونو په کتاب کې چې ټاکل شوی نن خپور شي، کلینټن ویلي امریکا باید د روسیې سره په خپلو نویو همکاریو کې د زنټن یا بټن ووهي. میرمن کلینټن زیاتوي قوت او اراده یوازینی ژبه ده چې پوتین پرې پوهیږي. کلینټن پرته له دې چې په مشخصه توګه د چا نوم واخلي په خپلو دې یادښتونو کې ادعا کوي چې په سپینې ماڼۍ کې ټول د دې له دې نسبتا سخت تحلیل سره موافق نه وو. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. راپورونو کې به واوري چې پر چارچینو ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو طالبانو د حملو لړۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د وسلوالو طالبانو په لیکو کې خپل منځي اختلافونه دومره زیات شوي چې د انتخاباتو پر دوهم پړاو د برید توانې له لاسه ورکړی. واوري چې په انتخاباتو کې ګډون په لشکرګاه کې د انځورونو د یو جوړ شوي نندارتون پیغام دی او دا نندارتون خلکو خوښ کړی.
په دې نندارتون کې انځوریز پیغامونه خلکو ته رسول کېدل. زما لپاره د دغه نندارتون پرانستل یا دغه نندارتون ډیر مهم و.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو، خو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون اهمیت ته د ازادي راډیو په ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ کې کتنه کوو.
زه غواړم چې رای ورکم تر څو زموږ افغانستان د پرمختللي هیوادونو په قطار کې راشي او د افغانستان ښځه وتوانېږي په خپل پښو ودرېږي.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځنګړي پروګرام تاندې څنګ سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او د دوه تیر سره اوسئ. زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. سلګونو وسلوالو پروند ورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو پر پوسټو حمله وکړه. چارواکو پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د طالبانو له حمله مخکې خبر وو او ځکه خو یې په پوره چمتووالي سره د حمله شنډې کړې. یادې شوې حمله پرون تر ناوخته پورې روانې وې، خو چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د حمله اوس پای ته رسېدلې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د نوي حالت له تفصیل سره د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. رښتینی صاحب، څه مو اوریدلی؟ امنیتي وضعیت په چارچینو کې اوس څنګه دی او حمله په څه ډول سره پای ته ورسېده؟
تکل صاحب، د روزګان د والي د ویان دوست محمد نایاب سره چې څو شېبې مخکې ما خبري وکړې، هغه وایي چې په چارچینو کې چې لکه تاسو هم یادونه وکړه، د محلي پولیسو پر شلو پوستو د وسلوالو طالبانو حمله تېره شپه نه وخت پای ته رسېدلې. دوی وایي په دغه حمله کې د دولت 15 وسلوال مخالفین او 15 پولیس وژل شوي، 500 وسلوال طالبان او 8 پولیس ټپیان دي. د والي د دغه ویان په وینا په وژل شوو پولیسو کې 4 محلي پولیس او 1 ملي پولیس شامل دي. دوی وایي د نن سهار راهیسې په دغه سیمو کې تصفیوي عملیات پیل شوي. وي. د حمله پاړه وین کېدل چې وسو وسلوال طالبانو حمله کړي و خو د والد ویان سره چې ما په دې اړه خبرې وکړې دی وایي چې د وسلوال طالبانو شمیر زیات وو او تر جګړې وروسته پاته وسلوال د هلمند ځینو ولسوالیو او همدارنګه د روزګان نور سیمو ته چې غرنۍ سیمې دي هلته دغه وسلوال تښتېدلي. خو خپله د دولت وسلوالو مخالفینو لا تر اوسه د خپلو ملګرو او افغان ځواکونو د دغه تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. دغه راز د روزګان د یوې بلې ولسوالۍ کې اوسېدونکو هم د تېرې شپې راهیسې ازادي راډیو ته چې ټلیفونونه کړي دي دوی وایي چې د دغه ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د طالبانو خوځښتونه زیات شوي دي او داسې اټکل شته چې دلته دې هم په ځینو پوستو چې هغه په غرنیو سیمو کې موقعیت لري د طالبانو دخوا حملې وسي.
رښتینی صاحب، که بیرته د چارچینو مسلې ته ورشو، په چارچینو کې کوم داسې مهم هدف شته چې له اوسه و زیات طالبان دي د هغه د ترلاسه کولو لپاره په دې ولسوالۍ باندې حمله وکړي؟
په مجموع کې دلته په کندهار کې چې د جنوب په کچه کومه غونډه جوړه شوې وه د چارواکو څرګندونې دا وې چې د دوهم دور انتخاباتو لپاره وسلوالو طالبانو چمتووالی نیولی او دوی غواړي چې په مجموع کې دغه پروسه ګډوډه کړي. نو اټکل کېږي چې د طالبانو دغه حمله به د انتخاباتو د دوهم پړاو سره ارتباط ولري.
او سوال هم دغه دی چې ولې مثلا په نور لویو مرکزونو مثلا په خپل د اورزګان پر مرکز یا مثلا په شاوخوا نور ولایتونو کې مثلا په کندهار ښار یا په لشکرګاه چې له ستراتیژیک نظر اهمیت لري په هغه ځای کې حملې نه دي کړې چې چارچینو ته تللې؟
د روزګان د چارچینو ولسوالۍ او ځینې نورې ولسوالۍ چې د هلمند ځینو هغو ولسوالیو سره چې هغه د پاکستان سره سرحد لري د طالبانو دغه خوځښتونو په وروستیو کې زیات شوي دي. د کندهار د اوو ولسوالیو چې پنځه د پاکستان سره سرحد لري په دې اړه ویل کېږي چې په انتخاباتو کې به تر ډېره تر تهدید لاندې وي. دغه د چارچینو ولسوالۍ او دغه راز د زابل د شمولزو او دوی نورې ولسوالۍ هم چې د پاکستان سره سرحد لري ویل کېږي چې وسلوال په ډېرې اسانۍ سره دوی کولای شي په دغه سیمو کې حملې وکړي او بیرته تر سرحد واوړي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې د وخې د اورزګان ولایت پر چارچینو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډلیزو حملو په اړه چې پرون پیل شوي او تر ماخوستن ناوخته پورې روانې وي معلومات راکول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د مشرتابه ترمنځ د سختو اختلافونو له کبله دغې ډلې د دوهم دور انتخاباتو د ګډوډولو توان له لاسه ورکړی. د دې ریاست ویان پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو له لارې د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو په برخه کې د طالبانو د پلان جوړونې امکانات او نظامي اکمالاتو بخي ګډوډ کړی دی. یوسف خان زدران لکابل په دې اړه نور حال راکوي.
کاته هم وړاندې ویل شوی و چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو د دویم دور ته ګډوډولو لپاره به د وسلوالو طالبانو او د حکومت مخالف نورو ډلو هڅې ډېرې شي، خو د ملي امنیت ریاست اوس خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په امن فضا کې ترسره شي. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ترګریزو ډلو ته به اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي. ښاغلی صدیقی وویل چې که څه هم امنیتي ننګونې شته، خو دوی د دښمن تحرکات تر نظر لاندې لري. هغه وویل چې د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ په کچه اختلافات د دې سبب شوی چې د دې ډلې عملیاتي توان کمزورې شي.
برای نام ساختن دور دوم با فشارهای
په دویم دور انتخاباتو کې د ناامنۍ د مخنیوي په خاطر د ملي امنیت ریاست، کورنۍ چارو او ملي دفاع وزارتونو خاصو قطعاتو د تروریستي بریدونو په ضد عملیات وکړل چې دښمن د خپل ځواکونو د اکمالاتو لپاره څه ونه شو کړی. د طالبانو او ان د دوی د رهبرۍ په سطحه اختلافات د دوی د عملیاتو د کمزوري سبب شوی دي.
له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلی وو طالبانو په کامیابه توګه د حمل د 14 نیټې انتخاباتو د ترسره کېدو له امله اوقدنی ولی او ډېری هڅې به وکړي چې د دوهم دور انتخابات ګډوډ کړي. خو د ملي امنیت ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی وایي افغان امنیتي ځواکونه د بشپړې همغږۍ او د ځانګړو تدابیرو په نیولو سره د دښمن له لوري هر ډول ګواښ سره مقابله ته چمتو دي.
مونږ ډېر په ویاړ سره ویلی شو چې امنیتي تدابیر په ټوله معنا نیول شوي او مونږ لومړی درجه احضارات نیسو. د ترهګریزو بریدونو د له منځه وړلو لپاره د ملي امنیت ریاست ځانګړي پروګرامونه نیولي چې د هغې له مخې د هېواد په مختلفو سیمو کې ځانګړي عملیات شوي او د همدې امنیت په سلسله کې د 1919 اطلاعاتي مرکز هم جوړ شوی دی.
هغه وویل د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به د وسلوالو طالبانو هڅې د تیر په څیر بې پایلې پاتې شي. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست د تروریستي فعالیتونو په اړه د اطلاع ورکولو او ژر غبرګون ښولو په هدف د 1919 اطلاعاتي مرکز له جوړېدو خبر ورکړ او له خلکو یې وغوښتل چې د هر مشکوک حرکت په لیدو دغه شمیرې ته زنګ ووهي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. د کابل د نننیو اخبارونو او ورځپاڼو مخ کتنه فهیم عابد کړي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو تر ډیره د انتخاباتو د امنیت په اړه د دفاع وزارت د چارواکو د څرګندونو او د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ ترمنځ د اختلافونو په اړه مطالب لیکلي دي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د دفاع وزارت د ویان په حواله لیکلي چې د انتخاباتو تر ورځې به ناامنۍ ډېرې شي. د ورځپاڼې په خبره په لومړي پړاو انتخاباتو کې د امنیت ټینګښت د امنیتي ځواکونو لپاره یوه ښه تجربه وه، او په دوهم پړاو انتخاباتو کې امنیتي ځواکونو د لومړي دور نیمګړتیاوې پوره کړي او دا به د امنیت په ټینګښت مثبت اغېز پرې باسي. په دې مطلب کې راغلي چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو ګواښونو ته په کمه سترګه نه ګوري، او د دفاع وزارت چارواکو په وینا دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو له نېټې دوه یا درې ورځې وړاندې به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر شي، خو هیڅکله به خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته ونه رسیږي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې امنیتي ستونزې د دویم دور انتخاباتو پر وړاندې له شکه پرته لویه ننګونه ده، او په انتخاباتو کې د خلکو په ګډون مخامخ اغېز کوي. د ورځپاڼې په ټکو د امنیتي ځواکونو دنده ده چې خلکو ته د امن فضا رامنځته کړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. که د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ فضا رامنځته شي، نو له شک پرته دوهم دور انتخابات به هم په بریالیتوب سره ترسره شي. همداراز دنیا غیر دولتي ورځپاڼې د دفاع وزارت له قوله لیکلي چې امنیتي ځواکونو د انتخاباتو لپاره پوره امنیتی تدابیر نیولی دي. د ورځپاڼې په ټکو د انتخاباتو په ورځ به د ملي اردو، پولیسو او ملي امنیت نږدې 2,00,000 ځواکونه د رای ورکونې د مرکزونو امنیت ټینګ کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د امنیتي ځواکونو ټول منصوبین چې شاوخوا 4,00,000 کسانو ته رسیږي، د انتخاباتو د امنیت په پروسه کې دخیل دي، او خلک دې د انتخاباتو د امنیت په اړه تشویش نه کوي. د ورځپاڼې په وینا امنیتي چارواکي په داسې حال کې د امنیت په اړه ډاډ ورکوي چې خلک اوس هم د انتخاباتو په ورځ د وسلوالو طالبانو د احتمالي حملو په اړه اندېښنه لري. ورځپاڼه په دوام کې لیکي چې د دفاع وزارت هغو سیمو ته چې د ځمکې لارې د انتخاباتو موادو د انتقال امکان نشته، دغه مواد د هوا له لارې انتقالوي او دغه چاره به نن بشپړه شي. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې لیکي د ملي امنیت ریاست له خلکو غواړي چې د انتخاباتو په ورځ د تروریستانو د تحرکاتو د افشا کولو لپاره د 1919 شمیرې ته زنګ ووهي. د ورځپاڼې په خبره کوم کسان چې د تروریستانو د تحرکاتو په اړه معلومات ورکوي، هویت به یې پټ ساتل کیږي. افغانستان ټایمز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د ملي امنیت په حواله لیکلي چې د طالبانو د رهبرۍ ترمنځ اختلاف رامنځته شوی او له همدې امله اوس هغوی د انتخاباتو د لومړي دور په پرتله ضعیفه شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د ملي امنیت ریاست خلکو ته ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ به امنیت ټینګ وي، او دوی د پرته له ویرې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خپرېږي. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او اوسیدونکو په یوه غونډه کې د ولسمشرۍ د دوهم دور د انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړ. دوی په وروستیو څو ورځو کې پر عبدالله شوی برید هم وغنده، او پر راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو په باب خپلې اندېښنې په ډاګه کړې. نجیب الله الوخیل له خوست راپور راکوي.
یاده غونډه چې د خوست ولایت د بیلابیلو قومونو د یو شمېر مشرانو، سپینګیرو او ځوانانو په ګډون د جرګو په تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو په خپلو خبرو کې ډاکټر عبدالله د ولسمشري لپاره وړ کاندید وباله او په د شوی بریدي هم وغانده. دوی په خبرو کې د راتلونکو ټاکنو په بهیر کې د ممکنه درغلیو په باب هم خپلې اندېښنې په ډاګه کړې. د افغانستان د قومونو پیوستون شورا رئیس الحاج غازی نواستنی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د غونډې موخې او هدفونه داسې په ډاګه کړل.
نه د خوست په ولایت کې ټول خوست مشران سپنګيري علما ځوانان جمع شوي د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله نه په بشپړ ډول ملاتړ وکړو او دای مناسب کاندید وبلو او بل چې کومه حمله په ډاکټر صاحب شوه هم وغندل شوه او بل په خوست کې د انتخاباتو د شفافیت پر ازو مختشویشونه دي چې دلته د تکلوف پر لارې جوړې کې انتخابات په کمیسیون کې مشکل دي تشویشونه هم نن د راستنې د لري په خپل غونډه کې سره
قومي مشر حاجی مزارعلي ویل چې دوی ډاکټر عبدالله سره خبري کړي او هغه ورسره ژمنه کړې ده چې د هغو سیمو د خلکو حقونه به تامین کړي چې په تیر وخت کې محروم پاتې شوي دي.
د خلکو تثابت شوه چې ډاکټر صاحب عبدالله دا ور کلاکه د ملي وحدت په خاطر د یووالي په خاطر د افغانستان د بحران ختمولو په خاطر د خصوصا هغه منطقې چې پښتانه دي جنوب دي حقوق یې نه سرته پد شوي دي موږ په دا باور یو چې دې ته به خامخا دوی رسیدګي کړي.
د غونډې او تن ګډونوال صدر اعظم باوري وویل چې ډاکټر عبدالله ته ځکه رای ورکوي چې خې برنامې لري او کوم هیواد پورې تړلی نه دی.
مخکې معلوماتو اوس معلوماتو چې دا هیڅ په ماتیایي کړای پورې او نه په خارجونو پورې په کوم نور هیوادو پورې تړلی نه دی. دا یوازې په افغانستان کې مستقل دی او د دوه کارنامې برنامې ټولې موږ درې دي د نږدې نه مطالعه کړې دي. په دې اساس د ته موږ ملاتړ د ده نه موږ ملاتړ نه کړی.
د یادونه ورده ټاکل شوې د راتلونکي شنبه په ورځ د ولسمشرۍ دویم ځلې ټاکنې ترسره شي او د دوو مخکښو نوماندارو ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله له منځه به یو تن د 500 کلونو لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي.
له خوست راپور ما اوریدم. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ تاریخي انتخاباتو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي، د کندهار د ښکلو هنرونو د مرکز او د هندارې د کلتوري فرهنګي دفتر لخوا په هلمند کې یو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ښودل شویو طالبه اوبخې تابلوګانو او نقاشیو عمده پیغام دادی چې خلک دې په انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د دې پروګرام مسؤل غوث الدین پروتن وایي غواړي له دې لارې خلک په ټاکنو کې ګډون ته وهڅوي. هغه وویل د ټاکنو په لومړي پړاو کې د کندهار په ولایت کې ورته پروګرام په لاره چولی و چې ډېر ښه نتیجې هم ورکړه. په هلمند کې د راځي چې رای ورکړه او سورې ته رای ورکړې تر عنوان لاندې دغه د نقاشي او تبلوګانو نندارتون د اطلاعات او کلتور د ریاست په مطبوعه کې وړاندې شو چې د ښاغلي فروتن په خبره وروسته له دې به نورو سیمو ته هم وغځوي.
دا پروګرام لکه تاسو یاده کړله د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي لپاره ده. دا د هنداري تعلیمي او د ټولنیزې پرمختیا موسسه او د کندهار د ښکلو هنرونو ټولنې لخوا دا نوښت پیل شوی ده. د ټاکنو په لومړي پړاو کې په کندهار کې ترسره شو. د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې دغه عکسونه سدې ته د ګرافیټي هنر وایي په بیلابیلو برخو کې وښاغل شول او هغه عمومي پیغام یې دا و تر څو خلک د خپل رای په اهمیت باندې وپوهیږي او په ټاکنو کې برخه واخلي، خپل رای وکاروي.
دوی د دې نندارتون تر څنګ د لشکرګاه ښار پر لسګونو دیوالونو ورته نقاشي کړي دي چې هره ورځ په لسګونو کسان لیدنه کوي. پروتن وویل خلک باید پوه شي چې نور له دې وروسته واک ته رسېدل او د هیواد مشرتابه ټاکل یوازې د رای اچونې یا د ټاکنو لارې امکان لري، نه د توپاک او زور زیاتی له لارې. هغه وویل دغه نندارتون د هیواد په ټولو سیمو کې د اطلاعات او کلتور د اړوندو رسنیو په مرسته پر مخ بیولې ده.
همدارنګه په هلمند ولایت کې هم د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا لمو سره د پروګرام لپیل نه بشپړه همکاري ولا او نن سي د نندارتون پرنيستل کې په دې کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا او د هلمند ولایت ځینې هغه خطاتان سره لمو سره په دې پروګرام کې برخه اخیستې ده. د دوی مرسته ده او موږ په پام کې لرو هم دوه خطاتان ته سره لمو سره په دې پروګرام کې په دې ټریننګ کې برخه اخیستې ستاین لیکونه ورکو او پراتون کې کابل ته د ځانګړي ټریننګ لپاره بوزو.
په دې نندارتون کې لسګونو کسانو هم برخه اخیستې وه. ګډون کوونکو ول د ډول نندارتون د خلکو د پوهولو او ټاکنو ته د ولس د متوجه کولو تر ټولو په در پورې لاره ده. د نندارتون یو شمېر ګډون کوونکو ول دا به د هغه کسانو لپاره د وښون کې حیثیت ولري چې ډېر د ټاکنو په اهمیت او بخ رای پرځښت نه پوهیږي.
نو دا نندارتون د خلکو د عامه پوهاوي لپاره یو ډیر ستر اقدام و چې په هلمند کې د لومړي ځل لپاره شوی و. په دې نندارتون کې انځوریز پیغامونه خلکو ته رسول کېدل. زما لپاره د دغه نندارتون پرانستل یا دغه نندارتون ډیر مهم و.
د نندارتون کې ځینې ډیر مهم پیغامونه و چې هغه د سولې پیغام یې لیږدوي او خلک دې ته هڅول شوي و چې دوی باید رای ورکړي.
تر هلمند در مجموع در افغانستان مردم سات سوال شو قدر نه
زما پر نظر په یوه کې د خلکو د زده کړې ساته لا هم کم ده. دوی شاید د رسنیو او نور فعالیتونو لامل دومره په هواوی تر لاسه نه سکړي لکه د دې نندارتون د لاره. د دغه نندارتون لامل به هغه کسان ته ډیر شو پیغامونه ورکول چې خپل رای پرځښت او د ټاکنو په اهمیت نه پوهیږي. په دې نندارتون کې د هلمند امنیه قمندان او ځینو نورو مدني فعالونو او مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. د نندارتون مسؤلینو وویل غواړي ډېر ژر په نادلي او مرجو ولسوالۍ کې هم ورته نندارتونونه په لاره واچوي. تر دې وړاندې هم په هلمند کې د نقاشیو یو شمېر نندارتونونه په لاره اچول سوي وو، خو ټاکنو ته د خلکو د هڅولو په موخه داسې نندارتون په لومړي ځل جوړیږي. محمد الاستی، تازه‌تر رادیو هلمند.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري، که څه هم په کندهار کې د چاپیریال ستونزې تر یو حده کنټرول شوي، خو د ښار د څنډو استوګن وایي چې د خښتو پخولو بټیو د څارویو ګنج او مسلخ ستونزې ورته جوړې کړې دي. دوی وایي د دې ځای ناولتیا بد بوی او لوګي د سیمې پریښودو ته اړ کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د کندهار شهر د روحاني یخ کاریز اجارب او نساجي فابریکې د سیمې اوسیدونکو وایي چې د خښتو او ګوچو په خولو د بټیو د زیاتېدو دودونو د څارویو د خرڅولو په ګنج کې د دوړو او ګردونو او د څارویو د فضله موادو بدبویي ژوند تریخ کړي. د دوی په وینا چې اوس د ګرمۍ له امله د سیمې ټول اوسیدونکو د باندې بدیږي، خو سهار یې دود او لوګیو څیرې اړولې وي.
ټول دا کښنیان د دې سره ډېر په تکلیف چې ځکه چې د دې سره د ځګر تنفسي ناروغي پیدا کیږي. دا خلک چې د پر هر کلی پر هر خوا باندې باد ورسره مسو، دا دوت ساره کښینه د انسانان داسې په تور د کلی خلک، یعنی عموما تور باندې چې دا بټی دلته و د کلی و د ولست نږدې دا باید د ولست مابین څخه ووځي. دا په هغه سیمه کې سي چې ولس استوګنده کې د شتي و باغي منطقه یې بیا هلته ګزاره کولی سي، او پاتې سو دلته په کلی کې دننه زموږ ډېر ورسره په تکلیف یو ورور.
تېره ورځ یا دا درې څلور ورځې کې دا بادونه و، دوی به خبر دی خو باندې پرورتي پر دمزه کم ډیر پرورتي دوی به ډیر دوت کاوي.
د دغه سیمې نور اوسیدونکو د خپل خبر پر مهال وویل چې په وار وار د چارواکو څخه غوښتنه کړي چې د استوګنې د کورونو لمن څخه دغه بټي او کوري وباسي، خدا کار نه دی سوي. د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین مني چې د کندهار شهر په څنډو کې چاپیریالي اندېښنې مخ په زیاتې دودي. د دغه ریاست سرپرست حاجي لال شاه وایي چې د شهر په جنوب او ختیځه برخه کې دغه بټیو حتی په شهر کې د ننه ستونزې جوړې کړي. د ده په وینا چې په وار وار یې د یادو بټیو او کورو د لرې کولو لپاره اړوند مسولین راغوښتي، خو چا ورباندې غوږ نه دی نیولی.
د کندهار شهر په څنډو کې واقع چې یو اندازه د خښتو بټۍ یا د کلالۍ کورې موجودې دي، یا د کندهار ښار په قسم مشرقي شرقي سیمو کې د ګچو کورې هلته موجودې دي. واقعا هم دا کورې چې یا په جنوبي سیمه کې دي او یا په شرقي سیمه کې دي، د کندهار ښار د هوا د ککړتیا باعث کېږي او زموږ د ښاریانو دپاره ستونزې جوړوي. خو په دغه هکله هم موږ تر زیات حده پورې کوشش کړی دي چې دغه د خښتو کورې د ښار څخه لیرې سي، او په بار بار موږ دغه د خښتو مالکین راغوښتي دي او یا هغه اړوندې ادارې چې په دې کې یا ښاروالي یا ښارسازي مسؤلیت لري د هغو سره موږ ګډ مجلسونه جوړ کړي دي.
د سړکونو په خول د ښار د خراب برخو ځای د عصري ودانیو نیول، د ونو کښېنول، د نانوایی او حمامونو غازی کول په چاپیریالي برخه کې د لاسته راوړنو څخه یادیږي.
زمون غاغله ازادي رادیو اوري، قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې د سوریې د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره د امریکا پر مستقیم مرستو د انتقادونو په اړه یو راپور لرو. خو له هغه مخکې، پاکستانی طالبانو پرون ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستانی ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې ځان وژونکې حمله وکړه. چارواکي وایي چې په دې برید کې مرګ ژوبله هم پېښه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د ډیورنډ کرښې تصویر ما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې ځانمرګي برید شوې چې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. پاکستاني رسنۍ د هیواد د پوست د اړیکو د دفتر یا آی اس پی آر په حواله وایي چې د دوشنبه پر ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان مرکزی ښار میرامشاه بازار ته نږدې د دته خیل پر لویه لار په بویا نومي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې ځانمرګي برید شوې چې په ترڅ کې درې پاکستاني سرتیري او یو ماشوم وژل شوی او دولس نور ټپیان شوي دي. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د پاکستاني ځواکونو له امنیتي پوستې سره له بارودو ډک موټرو جنګاو او ډزې هم وکړې. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دوو ښځو په ګډون یې د پیښې 12 ټپیان د بنو پوځي روغتون ته لېږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. په شمالي وزیرستان کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پر بویا امنیتي پوستې تر ځانمرګي برید وروسته پاکستاني ځواکونو سیمه کلا بنده کړه او تلاشي عملیات یې وکړل چې په ترڅ کې د میرام شاه د تخیل لویه لار تر دو ساعتونو پورې تړل شوې وه. په دې وروستیو کې په پاکستان کې دننه او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه ډیر شوي چې په ترڅ کې تر دې دمه لسګونو پاکستاني سرتېرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پر پاکستاني ځواکونو دا بریدونه په داسې حال کې ډیر شوي چې د پاکستاني حکومت او وسله والو پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې شاوخوا څلور میاشتې مخکې پیل شوې وې دا مهال په ټپه درېدلې دي. په شمالي وزیرستان کې دا برید تر هغې وروسته شوی چې د جمعې په ورځ د دې ایجنسۍ یو شمېر قبایلي مشرانو د خیبر پختونخوا په مرکزي ښار پېښور کې د دې ایالت له والي او همداراز په دې ایالت کې د پاکستاني پوځ له عمومي قمندان سره کتلي وو او له دوی غوښتي وو چې دوی د په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات ودروي. دا یادونه ورده چې د شمالي وزیرستان قبایلي جرګې دا غوښتنه تر هغې وروسته وکړه چې د پاکستان هوایي ځواک د تېرې میاشت